په ننګرهار ولایت کې څو تنه وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شوي او په میدان وردګو ولایت کې یو شمیر پولیس لادره کړي. د ملي امنیت اداره وایي چې په کابل ولایتونو کې څو تنه سړي تښتونکي نیول شوي. په لوګر ولایت کې د بیارغونې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې وتنه وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د لوا یو مسؤل ډګروال محمد خان نیازی آزادۍ راډیو ته ویل چې دغه کسانو سمه د مخکې له دوی سره ارتباط نیولی و او درې ملس پکه وسلې هم دوی ته تسلیم کړې ده. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په یو بل خبر کې د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې د دې ولایت په چک ولسوالۍ کې اته تنه پولیس له خپلو وسلو او نقلي وسایلو سره له تیر شپې راهیسې نامعلوم لوري ته تللی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې څلور ویشتنه پولیس د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې له خپلو وسلو او دوو پوځي موټرو سره دوی ته تسلیم شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند ښاغلي شاهد څرګنده کړه چې یو پلاوی چک ولسوالۍ ته تللی او ډېر ژر به د دې پېښې څرنګوالی معلوم شي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان او ائتلافي ځواکونو په بیرابیلو عملیاتو کې څلور تنه مشکوک وسلوال نیولې دي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب آزادۍ راډیو ته ویل چې له نیول شوو کسانو سره څو میله سپکه وسله او د درنو وسلو څو فیره ګولۍ هم ترلاسه شوې دي. په خبر کې ویل شوي چې دغه کسان د خوست په ښار او د یعقوبیو په ولسوالۍ کې نیول شوي او دا مهال تر تحقیقاتو لاندې دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملي امنیت اداره وایي چې د سړي تښتونکو ډلو د نیولو لپاره د دې ادارې هڅې ګړندۍ شوې دي. د دې ادارې ویان سید انصاری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سړي تښتونکو د یوې ډلې مشر او وتر نور په کابل ښار او یو شمیر نور د ملي امنیت کارکونکو لخوا په ولایتونو کې هم نیول شوې دي. ښاغلی انصاری څرګنده کړه چې په کابل ښار کې څلور ډلې سړي تښتونکي معلومي شوې چې د نیولو لپاره د دې ادارې هلې ځلې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ولایتونو کې خلک په ځانګړي توګه پانګه والا او سوداګر د سړي تښتونې د پیښو له زیاتوالي څخه اندېښمن دي او وایي چې د مخنیوي لپاره باید د امنیتي ځواکونو فعالیتونه زیات شي. او د بیرغونې په اړه یو خبر دا چې د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې خزینه بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل آزادۍ راډیو ته ویل چې د لوګر په باغ زنانه کې یو ودانۍ د ولایتي بیرغونې یا پی آر ټي لخوا جوړه شوې چې د غونډو تالار، سوداګریز مارکیټ او د حرفوي زده کړو لپاره څانګې هم لري. ښاغلی حسین خیل څرګنده کړه چې په دې ودانۍ د چک جمهوریت د پی آر ټي لخوا درې نیم لکه ډالر لګول شوي دي. د لوګر باغ زنانه 15 جرب ځمکه ساحه لري چې ځمکه د ښاروالۍ له خوا ورکړی شوې ده او د خزو د تفریح لپاره یو لوی پارک هم لري. په یو بل خبر کې ویل شوی چې نن د لوګر د حج او اوقافو د ریاست نوې ودانۍ هم تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. په خبر کې ویل شوی چې په دې ودانۍ د حج او اوقافو وزارت له پراختیايي بودیجې څخه څه باندې 6 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان په سرحد ایالت کې نن د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل دي. مقامات وویل چاودنه د اورګزی قبایلي سیمه په یو مارکیټ کې شوې ده او په دې اړه پلټنه کیږي چې دا ځان وژونکي او که بمی چاودنه وه. تر اوسه پورې دا لنډه معلومه چې دا حمله چا کړې خو د پاکستان قبایلي سیمې د طالبانو او القاعده شبکې د فعالیت او بریدونو اساسي ځایونه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ هولبروک نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره خبرې اترې کوي. هولبروک په داسې حال کې له پاکستان کتنه کوي چې اسلام آباد تایید کړی ده چې د افغان طالبانو جګپوړی پوځي قومندان ملا برادرې په دغه هیواد کې نیولی دی. تمه کیږي چې د هولبروک او د پاکستان د صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ خبرې د تروریزم ضد مبارزې په اړه د همکاریو پر پراخوالي متمرکزې وي. د عراق په لویدیځ رمادي ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه یولس تنه مړه کړه او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې یو ځان وژونکي دولتي ودانیو ته نږدې د پولیسو د تلاشۍ له یو پوستي سره خپل ځان الوزولی دی. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د راتلونکي مارچ میاشت په 1 نیټه په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. رمادي چیرته چې دا چاودنه شوې د عراق د نارامه انبار ولایت مرکز دی. برتانیا په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول له جالي برتانوي پاسپورټونو څخه په دوبۍ کې د حماس د یو قمندان په وژنه کې کار اخیستل شوی دی. په دې اړه چې تېره میاشت په دوبۍ کې د محمد المبهوح په قتل کې چا لاس درلود، شکونه وروسته هغې د اسرائیل د موساد پر جاسوسي ادارې متمرکز شول چې دوبۍ د هغو یولسو کسانو نومونه چې اروپایي پاسپورټونه یې لرل په ډاګه کړل چې په دې قتل کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د دغو کسانو له ډلې څخه شپږتنو یې د برتانیا پاسپورټونه درلودل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن لندن کې د اسرائیل سفیر هم په دې اړه احضار کړ. اسرائیل وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې وخی موساد په دې قتل کې لاس لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم نن په سپینه ماڼۍ کې د تبعید له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره ویني. چین له دلای لاما سره د اوباما د کتنې په اړه انتقاد کړی دی او دلای لاما په دې تورنوي چې له چین څخه د تبعید د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلې شوې دي. چین پر تایوان چې دغه مستقل ټاپو د خپلې خاورې جز بولي، د امریکا د وسلو پلورلو پر پلان هم انتقاد کړی دی. واشنگټن هم د هغو رپورټونو پر سر په غوسه دی چې وایي چین د انټرنیټ شبکې له لارې جاسوسي فعالیتونه پر مخ وړي. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي چارواکی وایي په دې برخه کې چې مسکو په دې قانع کړی شي چې د امریکا د مزایلو دفاعي پلان روسیې ته متوجه نه دی، متحده ایالاتو ته پکار ده چې باید زیات څه ترسره کړي. د امریکا د ولسمشر اوباما د مزایلو د دفاعي سیستم په بیا کتل شوي پلان په تیره بیا وروسته له هغې د روسیې اندېښنې زیاتې شوې چې رومانیا د مزایلو د دفاع کولو لپاره په خپله خاوره کې د دفاعي راکټونو د ځای پر ځای کولو لپاره پیشنهاد وکړ او بلغاریا هم له ورته پلان سره لیوالتیا وښوده. او د روسیې او د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي جمهوریت ابخازیا ترمنځ پرون یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې روسیا کولی شي په ابخازیا کې یو پوځي اډه جوړه کړي. د روسیې دغه اقدام به له ګرجستان سره کړکیچ لا پسې زیات کړي. ګرجستان ویلي د دغه پوځي اډې د جوړولو پلان چې په اساس به په ابخازیا کې 1200 عسکر، درنې وسلې او دفاعي میزایل ځای پر ځای شي غیر قانوني دی. ناټو هم سمدستي دغه پلان غندلی او له مسکو څخه غوښتي چې له دې پلان لاس واخلي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې او افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د ازادۍ په سپو کې د رمواج ازادۍ خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې دوهمې برخې ته ښه راغلاست. یادونه کوو چې نن د مارجې او نادلي د عملیاتو او په مجموع کې د سولې په عملیې باندې خبرې کوو. د کابل په سټوډیو کې محترم میلمانه دي د مشرانو جرګې غړی ښاغلی مولوي ارسلا رحماني او د ولسي جرګې غړی محترمه فوزیه کوفي.
بله، خب در قسمت دوم زیادتر آقای الکوزه روی مسائل راه های حل چاره ها یا زیادتر صحبت میکنیم. همچنان از شنوندگان عزیز ما خواهش میکنیم که اونا هم تلفن بکنن، نظریات خود بگوین. در قسمت دوم یک پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که پیام از اون در رابطه به این مسائل است که یکم که بشنویم، بعد از او صحبت ادامه میتیم. اون پیام بشنویم.
ناز میکنم در مورد مصارحه با طالبا که این حکومت بندازی در فساد زوری غرق کرد که این کسانی خواهد که با یک عالم بدبختی با این حکومت همکاری نماید. همین فعلا همین حتمون در ولایت بلخ رشوت به قسم گرفته میشه که مثل که از جیب خود انسان بگیره بدون ترس از قانون، از حکومت. کم از کم 5-6 مرجع کشفی از قبیل امنیت ملی، استخبارات، این مراجع با کدام روز کار میه؟ 6 ماهی که از اعلان مبارزه با فساد زوری گذشته یک دستاورد هم ندارن. دیگر هیچ کس نمیخواد با این حکومت به این فساده که در بین ادارات حکومت موجود است همکاری داشته باشه و پنام صلح و مصالحه به این حکومت یه و پیوست شود.
خب ایام یک نقطه نظر دیگه است آقای الکوزه. تعداد زیاد از پیام ها امیر میگن که امیر جنگ ها هم که هست نتیجه فساد اداری است. مردم، بسیاری مردم در اطراف و اکناف افغانستان آنقدر بیچاره و غریب است، چاره ندارن، میرن از خاطر نجات فامیلشان مثلا به خودکشی انتحاری حتی راضی میشن. حتی تو گپا در بین مردم رواج شده که میگن بعضی از بیچاره ها میرن به طالبان خواهش میکنن که مرا زودتر دمی ردیف خودکشی ها بار که من زودتر خلاص شوم یک ذره پیسه بگیرم که فقر و بیچارگی. حالا اگر این کل کارام شون، این عملیات هم صحیح شوه دیگه شوه و بازم این مساله غریب باشه، خب اگر طالبان از بین بره یک گروه دیگه ایجاد خواهد شد و باز یک جنجال دیگه. از خاطر ازو در قسمت اول محترمه کوفی هم گفتند این مورد بعضی که وظیفه ما چیست. همچنان در مجموع اگر یک مسئله درست به مردم گفته نشه، مردم هم راه گمک میشه. مثلا حال در مسئله صلح از یک طرف آقای کرزی میگه ما صلح میکنیم و صحبت میکنیم، از دیگر طرف آقای هولبرک میگه که ما به اگر تا زمانی که القاعده باشه در پشت طالبان ما که از ما هیچ وقت صحبت نمیکنیم. از اون خاطر خودش یک قسم گدودی عجیب و غریب نیست که معلوم نیست که کی کد کی گپ میزنه، بر چی گپ میزنه، کی جنجال میکنه نمیکنه. از اون خاطر در این مورد محترمه فوزیه کوفی چیزایی که مردم میفهمه یا ژورنالیستا میفهمه، در پارلمان شما این چیزا رو در بین خود گپ نمیزنین که اگر یک پروگرام صلح هم دارین او رو یک دو ماده واضح بگوین که ما بفهمیم که امی پارلمان هم در پشت استاد و مردم هم پشت استاد شون. محترمه کوفی
یقینا خب یک موردی را که ما پیشتر گفتم ما به اعتماد سازی ضرورت داریم، امی خود مفاهمه و تفاهم و در جریان قضایا طرف‌های مختلف به شمول مثلا نماینده های مردم را قرار دادن هم جز از امی پروسه تفاهم و اعتماد سازی است. اگر مثلا امی پروسه مذاکره هم است با شرایطی که است واضح بر مردم افغانستان گفته شوه، ممکن یک تعداد زیاد مردم افغانستان آماده شوند که از این پروسه حمایت کنند و همکاری کنند و حتی کسایی باشند خود صفوف طالبان به اصطلاح تعریف آقای کرزی طالبای خوب و طالبای میانه را اونا هم باشن که از این روند حمایت کنن. متاسفانه تمام از این پروسه در یک روند گنگ روان است و به می دلیل است که مردم باورشان نیست که خود حکومت افغانستان هم یک واقعا یک راهکاری را که یا یک استراتژی که مشخص دارای اهداف باشه، دارای مدت زمانی باشه و او مؤثر باشه برای تامین صلح و واقعا برای ادغام او کسایی که قانون اساسی افغانستان و ارزش‌های موجود در افغانستان را میپذیرند، برای ادغام مجدد از اونها زندگی صلح‌آمیز یک روندی که به اصطلاح از یک موقعیت اول به موقعیت دوم برسانه ما را و می پروسه را وجود نداره. بیشتر ما فکر میکنم هم جامعه جهانی و هم دولت افغانستان تحت فشار و تحت تاثیر از آن آمد در غرب و در افغانستان تصمیمای عجولانه و بدون به اصطلاح دورنما میگیرن. مثلا در امریکا شما میفهمین که میال ذهنیت عامه برای تداوم این وضعیت در افغانستان، خصوصا حضور نظامی آمریکایی‌ها در افغانستان بسیار خوب نیست و همچنان در کشورهای دیگر خوب نیست. من فکر میکنم جنگ که در هلمند روان است جز از این موضوعی است که میخواهند نشان بدن که خب ما 30,000 نیرو فرستادیم و تلاش هم صورت گرفت که از راه نظامی برنده شویم و در پالوی از این ما تلاش کردیم که از راه تفاهم و مذاکره و پروسه صلح هم ما به یک راه حل برسیم. ولی من فکر میکنم هیچ کدام از طرفین در هر دوی از این پروسه صادق نیستن. من فکر میکنم قضیه فراتر از این است. اگر قرار باشد در افغانستان جنگ ختم شود، پس کارخانه های تولید سلاح که هر سال ده ها نو سلاح را تولید میکنه در غد، اینا در کجا باید به فروش برسند، در کجا باید مصرف شوند؟ من فکر میکنم مردم افغانستان باید در هر طرفی که هستن و مربوط هر گروهی که هستن این را باید بفهمند که تنها به عنوان یک وسیله ازشان استفاده میشه به خاطر رسیدن اهداف طویل المدت و استراتژیک، خصوصا از کشورهای مهم که حال در آسیا هم قدرت های بزرگ اقتصادی در حال شکل گیری است. افغانستان بیشتر از او زاویه هم قربانی است. مدعی شک نیست که خود حکومت داری سالم هم میتونه تاثیر کنه بالای کسایی که اینا از لحاظ ایدئولوژیک طالب نیستن یا به اصطلاح مخالف دولت نیستن، اما اینا نظر به عوامل مختلف رفتن به صفوف طالبان پیوستن. کنم من اینا طالب فکر نمی کنم، اینا مجموعی از کسایی هستن که ناراضی هستن و اینا تحت همو تعریف طالب که یک گروه ایدئولوژیک باشه و به خاطر تعریف خودشان از اسلام بجنگن نمیایند. معلوم دار اونا با ارائه حکومتداری سالم، مثلا حاکمیت قانون، عدالت، شما ببینین اگر یک طالب وقتی میبینه یک کسی که میجنگه در صفوف مخالف، وقتی میبینه که با یک دوستش یا با یک کسی که مخالفش است در یک کاتگوری قرار داشته را با اون مخالفش فعلا یا والیس یا قمندان امنی است که مربوط به یک گروه جنگی است، چطور ممکن است که او باز بیایه و با اون مخالفش که سالها امروش جنگیده و او قمندان امنی است بیایه امروش مثلا صلح آشتی را دنبال کنه؟ معلوم دار بدیلش که بعد از این بدیل کس میره به صفوف طالبان میپیونده. و یا هم مشکل اقتصادی که عمدترین مشکل ما فکر میکنم میتونه باشه برای کسایی که اینا تعریف طالبان برشان گفتنه بشه، عوامل مختلف حکومتداری ناسالم، فقر، فساد اداری عامل تشدید بحران است، اما عامل بحران نیست. نیست. بحران معمول قبلا گفتم فراتر از مرزهای افغانستان است که بسته به شرایط هر سال گذشته هم نیست که ما بگیم در شرایط هر سال گذشته ای تشدید پیدا کرد. از گذشته ها بود اما آل زمینه ها برای تشدید از این بحران بیشتر شده.
تشکر محترم کوفی. مولوی صاحب د فوجی جان د خبرون په اول مرحله کې جاول د خبرونه په لومړی برخه کې خبري وکړلې. زده چې پوښوم چې ولې دا عملیات دی او تاکتیک دی او ستراتیژي نه دی، مقصد دا چې یو مشخصه پالیسی یا ستراتیژي نشته چې د سولې د خبرو لپاره سړی زمينه مساعده کې وي چې په دغه موادو باندې باید سولې وشي او دغه کړنلاره باید عملی او تطبیق شي. که صادقانه درته وایم زه خپل هم نه پوهېږم تر اوسه پورې کمانه څوک پوښتنه وکړي چې وروره د سولې عملیه په کوم حالت کې ده. زه صادقانه درته وایم چې په مطبوعاتو کې مې شپه ورځ همدغه شیان اورو او همدغه هم کسب دی، ولې زه خپل نه پوهېږم چې دا د سولې د عملي حالت څه ډول دی. تاسې څنګه کولی شئ چې دغه اورېدونکي چې زموږ غږ اوري یا افغانان یا هر څوک چې دا عملیات څنګه تشریح کوئ مولوي صاحب چې څه باید وشي؟ که فرض مثال د یوې خوانه چغې کېږي چې راځئ سوله کوو، له بلې خوانه ګډوډي ده او داسې مشخصه پالیسي یا ستراتیژي هم نشته ده چې په میز باندې کېښودل شي، نه د طالبانو له خوانه نه د دولت له خوانه. دولت هم وایي چې راځئ سلا په ځمکه کېږدی او خیر و خیریت دی او تاسې یعنی وطن خپل دی ګرځئ پکې. نو مولوي صاحب داسې تاسې هم دا د مشرانو په جرګې کې یاستئ او د سولې په عملیې کې هم دخیل یاستئ، ولې داسې یو فقریزه ماده دغه نه جوړوئ؟ یو لست یو 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 سند نه جوړوئ چې مثال اوله ماده دویمه ماده دغه هغه داسې ښه په قوت سره رامنځته کوي، خلک به هم ترې دفاع وکړي، په ولسي جرګه او ملي شورا دا مسایل هم پکې مطرح کوي. داسې امکانات نشته صاحب او که همداسې دا خبره به روان لري یا د خرپ و ترپ مسله ده چې ډس کوئ او جنګ کوئ او خلک دې وژل کېږي او نن دا دلته جنګ دی سبا هلته، دا مسله په دې شکل دوام وکړي صاحب؟
بله الکوزه صاحب، نه تنها دا چې موږ په ملي شورا کې یا په سنا کې عضویت لرو، موږ د افغانانو پوروړي یا مرهون یو، بل په صفت افغان باندې او د افغانستان کې هر چا ډېره زیاته قرباني ورکړې ده. درس کاله بهرني اشغالونه دي او مشکلات او قتلونه دي او دې ته مجبورول دي چې له خپل ملک پرېږدو، په ملیونو شهیدان اوسو، په لکاو باندې معربین لرو، دنیا په موږ ډکه سوه. دا مسایل خو هر سړی پوهېږي. اوس موږ هم د دغه خوا طرفداران یو چې له دې نه دا واقعاً چې ستراتیژي نه ده، دا یوه پروسه ده او دا یو مخکې ما وویل دا سیاسي مسایل دي. راځئ صلح وکړو، تفاهم وکړو. لندن په کانفرنس کې دا ټولې دنیا ومنله او زیری وکړو، یو بل ته خوش خبري ورکړو. افغانان ډیر نا امید شوي دي او نور هم په شک کې لویږي. دې نه باید موږ مشخص بحث وکړو. موږ یایو چې مخکې مې ما یو بعضه یو برخه وویلو، اوس ویایم تفصیل سره. دا ما اول حق دا ده چې دې نه موږ ځان خبر کړو چې دا جنګ د طالبانو ولې شروع سو، ولې حکمتیار جنګ وکړو، او دغه نه موږ تاسې درس او زده کړه وکړو چې دا وجه څه وه. طالبان حکومت چپس، طالبان نه غوښتل چې نور دوی یا جنګ وکړي یا شی وکړي. راله حتی کله محترم کرزی صاحب نه پوښتنه وکړي، هغوی به هم درته اعتراف وکړي چې بالکل طالبان راله په قندار کې او وویل چې نور له دې وروسته نه امارت شته او نه تاریخ طلبه شته او د تا حکومت منو. حتی چې تاسو به مې یاد وي چې بی بی سي رادیو سره سید محمد حقانی په ډیر صراحت سره وویل چې د ملا صاحب اجازه د کابینې په سلام دا و. اما سوال دلته ده اوس چې اول دا پیښه سوله چې طالبان جنگ ته راوګرځېدل، مخکې راوګرځاو حکمتیار ولې ورک سو په ایران کې پروت و؟ مسله دا ده چې د دنیا خلکو چې دلته راغلي دي، موږ په عقیده او په تشخیص باندې هغوی نه غواړي چې دلته په افغانستان کې تر اوسه لا دې مرحلې او هغه ته نه دي راغلي چې دلته آرامي او قراري راشي. طالبان یې تعقیب کړو، په کورو کې تلاشي پسې شروع کړې، په غرو کې نیول، په لارو کې نیول، پاکستان کې نیول. سفیر د طالبانو دی وخت هغه هم لاره مسؤلیت ډیپلوماسي هم لاره، هغه یې پاکستان کې ونیو یو یو ګوانتنامو ته. اوس نه افغانستانامو کې پراته دي په لارو کې ونیول، خو نو هغه یې مجبور کړي چې خو نه په افغانستان کې خلاصېږم، نه پاکستان کې خلاصېږم، چې بل ملک ته لاړ شم هم له دې خلکو دنیا نه اوزه نه خلاصېږم. هغوی جنګ ته مخ راوګرځاو. اغوز چې جنگ ته مخ راو ګرځاو جنگونه شروع سو د دلته ایساب راغی په دې معنا چې د سوله ساتي او سوله راول امن راول د سوله ساتي دی د صلح ګروپ ده د صلح دی په راغلی یو ډالر راول دوه طرفه دښمن و شمال جبهه او طالبانو اغه یو ډالر راوستا شمال جبهه آی په سیاسي قدرت کې نه ول ابل ډالر چې کلاشنکوف ته پک سیخ کړ چې وای خستل دا د صلح معنا ده سوله داس کېږي چې دواړه له خپله محاضره کېنوي دی درېمګړتوب وکوي مفاهمه وکړي په هر حال په ټولو باندې پوهېږو چې د دنیا غوښتنه څه ده او څنګه وسي اوس بیا یم اوس یې بالکل د حل لاره دا ده چې موږ موضوع یې مشخص کړو بحث دې وسي په بندیانو د داخله ولی بندیان دی ولی د امریکانو سره بندیان دی افغانستان کې یو حکومت موجود ده په کندهار هوایي اډه کې دی په بګران کې دی په ګوانتنامو کې دی دې باید موږ پوښتنه وکړو د دې هغه سوال وسی چې عدلیه څنګه ده قضایه څنګه ده په حق بندیان دی په ناحق دا بحث مخالفین په دې کې هیڅ قید او شرط نه لري دې بحث ته حاضرې حکومت به یو څه غواړي چې هغه ته ضرورت نه وي مثلا قید او شرط لکه د افغانستان د امر مسائل دي مکتبونه جوړول دي مکتبونه نسوځول دي نه بندول دي معلومات نه وزل دي یا مثلا انجینران نه اختاب کول نه وزل به هر حال چې څوک د امر کار کوي په دې دي بحث وسی دا دواړه موضوعات یو په یو کې رغبت او مایل مخالفین لري په بل کې رغبت او مایل حکومت لري په داسې مسایلو دي په اول مرحله کې ابتدایي بحث وسی دوه مرحله کې دی بیا په دې باندې بحث وسی چې موږ څنګه توانیږو چې طالبان له توره لیسته وایستل سي یا طالبان سره جایزې و نامونه دي هغه پسخه سي یا مثلا بهرانیان دلته راغلي دي دغه دلته موجودیت قانون نشي یا محلویش ورته وټاکل سي په دې مسله بحث وشي په درېمه مرحله کې په نویت حکومت بحث وشي چې کومه نوی نظام غواړو شاهي نظام غواړو مثلا دیموکراسي غواړو امارت غواړو په هر نامه سي ده په دې دي بحث وشي توافقات براځي ما عرض دا ده چې موږ په جای دي دي چې په داسې موضوعاتو باندې ځان مصروف کړی ده او په خپل سره ځان مصروف کړی ده چې هغه نه څه نتیجه نسو ټولول
تاسو خدای مهرباني وکړل خلک بیا داسې وایي اکثره خلک دا کارپوهان او تر هغه چې پاکستان راضي نشي او مطمئن نشي چې د دې سرحد نه دا لویدي سرحد نه ورته خطر نه دی متوجه یا د هند نفوذ نه وایي هغه په هیڅ صورت پاکستان دې ته نه حاضریږي چې د سولې په عملی کې کومک وکړي یا مرسته وکړي نو تاسو د خارجي عوامل په نظر کې نه نیسئ یوازې صحیح ده چې طالبان وایي چې موږ مشکل نه لرو او دا تاسو دا کوم مهرباني وکړل موضوعات مطرح کړ په دې وسره سلا شي خو بیا گاونډیان نه پرېږدي گاونډیان وایي چې هغه هم کوشش کوي چې خپل مقاصد دلته ترلاسه کړي خپل ستراتیژي ګانې لري هغه دې یعنی د څه فکر نه کوي چې دا هغه رول پکې مهم دی
الکوزه صاحب ګوره د پاکستان خو زنه نمائندګي کولای سم نه د پاکستان د اهداف تعبیر کولای سم او دمر هر څوک پیږي د هم دي مرته د دې ملک خلګي دا ضرور د اول نه تر ټولو ضرور د پاکستان سره د موږ مشکل حل شي چې مشکل وسل درو د خاطر ډیر مسالې حل دي شي د وبو مسالې به حل به شي اقتصادي مشکلات به د لارې د ګډرو به د ترانزیتي مسایل به له ایران سره د حل شي له پاکستان سره د حل شي دا خو څه مشکله مساله نه ده او نه د څوک یې هغه د پاره د حل لپاره یا مخالفین معنی دي یا موجود دولت اسلامي د افغانستان معنی ده هغه کې مشکل نه لرو نو چې دا باندې پیژو په دې مقصده لرو او اوس د دنیا ټول کومکونه ک دنیا وغوړي زه یم ملامت په گاونډیانو په افغانستان ماشي ملامت په بنلي جامعه باندې واشي جانی ټولنه ملامت واشي او کاغوی وغوړي نو دا مشکل حل کولای شي د هندستان او پاکستان حل کولای شي د افغانستان او د پاکستان د ایران او د افغانستان اوس له ایران سره ډیر مشکلات لرو اقتصادي مشکلات لرو د لارو مشکلات لرو رقابتونه دوی د پاکستان ستاسو د مرکزی اسیا سره مشکلات لرو ورسیانو سره هغه خپله لانی د ختم سوي چې هغه وی هغه سره لرو پاکستان سره لرو هندستان سره مسابقې لرو یعنی دا زنه یان چې هغه د نه حل کی هغه د حل شي خو د مجد حل لار دی مشخص
تشکر صاحب تشکر صاحب محترم همکار منګه سیدی صاحب دعوت کړو احمد سیدی خو هغه مطمئن نو چې زګه د دوی ټلیفون لګډ وړو پاره دې بوسم خبر واسه چې هغه سیدی صاحب هم تشریف راوړل
شي هغه احمد سیدی خوش آمدین نه کارشناس ما
تماس، اگر با شوخی یا جدی هم اگر بگویم فرق نخواهد کرد، اینا متخصم یا آیسای هم بگویم میشه یک غیر مستقیم در کنایه، بلی یا در مسئله پاکستان خوب تحقیق میکنن از نزدیک. از او خاطر آقای سعیدی خوش آمدین، خدا کنه که تا حال برنامه ما را شنیده باشین، اگر نشنیده باشین خلاصه مطلبی است که تاثیر عملیات مارجه بالای عملیه سال چگونه خواهد بود؟
سپاسگزارم از شما. باز در قدم اول بعد از ادای احترام و سلام به شما شنونده های شما معذرت میخوایم که ناوقت‌تر شد، مانند نفرای حکومت بوری امروز من هم ناوقت آمدم، عذرخواهی میکنم. به هر صورت اونچه که واقعیت داره از دیدگاه عملیاتی مارجه یک نوعی درامه هست، درامه بی معنا که 15,000 نفر در مقابل 500 نفر می جنگه و هنوز میدان و هی میدان و تی میدان معلوم نیست که به کجا میرسه. اون چرا که میدانم ای هست که یک سناریو است مانندی در تلویزیون افغانستان فیلم توتسی باری که ایرا گویا هندیا دایرکتر کرده و فیلم هلمندر هم انگلیسا دایرکتری کرده، به خاطر اینکه مساغره انگلیسا نادلی را مارجه را به دست طالبا دادن تا طالبا پس خود آماده کنن برای جنگ، آماده شن جای پای پیدا کنن، دوباره رشد کنن، تقویه کنن. این درامه های کشورهای غربی را در افغانستان ما میدانیم و ما میدانیم که استراتژی ها در شرایط موجود پیش امریکایی ها و انگلیس ها هست و سایر کشورها یک ماموریت دارن. به اساس من میدانم که هلمند مرجع و نادلی گرفته میشه، همین لحظه گرفته شده، اما ای که بعدن چی رقم نگاه میشه، چی نوع حکومت ساخته میشه.
سیدی سر او بخیر چی مزایمت رو گودرته بخیر اقوارم در تاسی ویل شده در رامه ده، مگر دیتا متوجه شدی یو اسکر مصرف پا کال که تقریبا یو میلیون دلار ده او پده سالاتو که چنن نره دی اقتصادی بحران سر مخامخ ده او غر دینه چی الت اسکر وجل کی گی یا دوی تاوانون کی گی، نو فکر نکوی چی دی با رازی نی پا دی حالت باندی او دیم غواری چی دا مسئله زر ختم شی او دا درامه ختم شی، یعنی دیس فکر نکوی چی دیس احساس موجود دی خلق سر دی نره والی طول نسره، یعنی دیر مصرف لري مصرف دیر اوچت دی.
الکوزای صاحب سیاست دی جوان هنر دی، بعضی هنرمندان په سیاست کې دادی چې اقتصادي دالر و نور د خپل سیاست د پاره، د خپل استراتیجی د پاره، د خپل دراز مدت اهداف د پاره مصرفی. تاسو چې فکر کوئ چې امریکایان دی هفته د پاره امریکا سره غلی بیان ده به جنگ ختمه سبب را روان دی وزي، افغانم چې زده امید به نلرم. دلته منطقی دی، دلته نفت مطرح ده، دلته گاز مطرح ده، دلته ایران مطرح ده، دلته عراق و آسیای میانه مطرح ده، دلته آذربایجان و قفقاز مطرح ده، دلته د اقتصادی چین مطرح ده. هغه څوک چې د سیاست په الفبا پیګی ده خبر پیګی، خو هغه څوک چې خوشبینی کوي چې وای کرځه شه بدل لندن ته هلت سوله کوي سبب چکچک کوي ټول حکومت شریکی کو، دا یو ټوکی خبره ده. د دې پاره چی
آیا
سوله چې په افغانستان هغه سوله چې په افغانستان مثلا په لندن کې د طالبانو په باره کې مذاکره او مساله مطرح کیږي، باید د افغانستان حکومت پوی خبر به زمامداران پوی چې هغه تا کونه چې په شمالي کې اور واخستل، خلک ته شمالي کې در بدر شو طالبانو په لاس کې، هغه خلک چې په مزار کې ووشتل سو، هغه خلک چې په بامیان کې ووشتل سو، آیا دا خلک داس سوله مانی؟ هغه خزه چې دورې و خو زه وهل او تکول او توهین او تغییر سو بده وطن کې، هغه خلک دا به مانی د افغانستان به چی تر اوسه ژوند دی؟ بیان هر وخت هر مساله هر مذاکره هر وخت نتیجه ورکړي چې تفاهم بین الافغانی وي، نه تفاهم بین لندنی. لندن څه کار ده چې افغانانو ته سول راوستای سي؟ دا درسته هر افغانانو سپوږی وي، اما افغانان سپوږی نه دي.
د افغانانو نه خدای دغه ابتکار وی یا د توانمندی اخیستل شوی ده یا د فرصت د لاسه وتلی ده. که افغانان جوړېدلی خو دا اوه تنظیمونه او څوارلس تنظیمونه دوی به دا کار کړی وی د طالبانو په وخت کې دې خواته چې دا جبهې جوړې شولې، خو د افغانانو نه ابتکار ممکن تللی. نو د خارجیانو په مرسته که صادقانه مرسته وشي، فکر نه کوئ چې د سولې په عملی کې به مرسته وکړي؟
بله، قبل از اینکه جواب بدید ما یک چند تلفونه بگیرین. بله آقای سعیدی، یک چند سوال.
یو خبر کوم علی حسین صاحب کی د افغانانو اختیار نه دی اخستل، د زمامدارانو اختیار اخستل سوی. افغانان جلا دي زمامداران، افغانان نوکر نه دي زمامداران، بل خبر لري جلا خبر لري.
بله سعید خوش.
بله یک چند تلفونه بگیرین. بله شنوند عزیز، مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد احمد از لوګر ولایت التمر نه خبرې کوم.
مهربانی احمد صاحب.
ګرانو مېلمنو، جرادو تاسو کوم خبرې دې ټول ته سلام نه غندې کوم.
وعلیکم
السلام. مېلمنو نه یو سوال لرم او یو وړاندیز لرم.
مهربانی.
دا محترم نه دا سوال کوم چې د طالبانو په نیولو او په وټلو او په بمبارولو باندې دا شی چې دلې خو په داسې کالو کې بسوي وو اپ طالبان موږ مسلمانانو ورونه دي افغانان ورونه دي او په پیسو اخیستل کې دلې دا زه بتایم چې په اطمینان سره وایم چې صفر طالب به تاسو ته په پیسو درنه کې چې دا بل پیغور تاسو ورکوئ مسلمانانو ته نو خبر نه شي دا اوس یو جای نه سوله اعلامیې او د بل خوانه جاودو بمونه دي چې هغه په ماخنه دالې باندې غورځي نو دا قضاوت افغانانو او دغه تاسو سره ناستو کسانو ته زه پرېږدمه چې دغه به څه رقم سوله وي او دا څنګه قضاوت ده او ګرځې صرف فشار سره په منډې وهي داخله نوي چې صرف د طالبان د طالبانو د مخه کېدو نه د زده کېدو دپاره او بیا سعودي ته ځي وایي چې د یو د جوړې دپاره یعنې یو جوړ جوړښت راولم په ساده ډول درته وایم دا دوه خبرې چې دی کوي خو دې کې به ملامتي ټوله د کرزي نه وي او دغه څومره خلک چې مړه کېږي تباه کېږي او تر اوسه پورې
احمد زیسب زمونږ غږ اوري
بله بخښنه
کوم بخښنه غواړم اوس موږ نه وایو چې ته طالب یې هر څوک چې که چېرته د طالب په موقف کې اوسې اوس د جنگ ته ترجیح ورکوې که هم د سولې خبرو ته په موجوده وخت کې
سولې خبرې د انګریزان دي ووځي امریکایان دي ووځي دي څنګه کریټیک دی د اسلامي امارت څخه دی څنګه کریټیک دی چیرته دی په یو دا کې څنګه کریټیک دی چې څنګه ګټي او کمارتې ګټي او دا څنګه دی څو ضروري دی چې دوی څنګه کریټیک دی لرګي دي
امنیت به څوک ساتي امنیت به د صندوق څوک ساتي
یو شنانې دغه لري مل شنانې عزیز
بل السلام علیکم د پاکستان د پنجاب د لند سرکول نو محمد اکبر زحمت در کوم
مهرباني محمد اکبر
خو دې سفتاس تاسو د ګران ملمنو ته سلام علیکم با سلام زما پښتنه دار ته چې د هلمند عملیات با چې افغانستان ځواکونو خپل تر سره کړی وي هوایي ځواک د افغانستان زمینی ځواک تر سره کړی وي ځکه طالبان مخکې طالبان مقاومت با افغان ځواکونو کې امریکایان کې دغه د مخامخ ریشې نو نه غواړم چې امریکایان طالبان په امریکایان باندې ډېر په جذبه سره ورځي چې د افغانستان په خپل ځواکونو هوایي نه وانه دي او زمکه نه شي به طالبانو کې هغه دونه جرأت دي چې په غوږ باندې ډاډه دي شي اوله پښتنه او نظر مدار کې چې د امریکایان غوړي په افغانستان کې سولې راځي او مرجع کې سولې راځي دا پیسې مرجع په طالبان لور کړی چې تاسو پرمختګ کارونه سره کوي سرکونه جوړ کړي مکتبونه جوړ کړي نو معلومه شي چې هغه د افغانستان طالبان بچی نه په خپل به کار سره کړی او پیسې به امریکایان نه خسته وي نو دا خو هڅه معلومه ده چې دا شي کار نه شي طالبان ته به خبرې شي تاسو دا پیسې باندې سرکونه جوړ کړي مکتبونه جوړ کړي ما کلینیکونه جوړ کړي په هغه تر سره کړی نه به تاسو پته لګی چې طالبان د افغانستان بچی نه دي افغانستان لپاره خدمت نه کوي
تشکر سر کور دی ودان نظر دی وردر
دغه ټلیفون اسه ټلیفون دغه بل شنه عزیز
سلام عرض دارم خدمت شما همچنین خدمت مهمان برنامه تون
تشکر سر بفرمایید
ما یک دو سه انتقاد داشتم یا انتقاد بگی نظر میگی هر چیز که خودتان
بگو راست شروع کنین
من میخواستم راجع به می که مثلا بعضی شنونده هایتان یا همچنین فوزیه کافی کمی روشنایی پرداخت که مثلا یک دا مثلا از فساد اداری و نارضایتی دولت در صفوف طالبان و شورچی ها میپیونده من مخالف این نظر هستم چون بخاطر اگر فکر کنیم تنها فساد اداری در مناطق جنوب نیست در تمام مناطق افغانستان پراکنده فساد اداری و همچنین رشوت چرا مثلا ما از ولایت پنشیر گرفته بدخشان و کجا و کجا و ولایت های مرکزی چرا از اینا در صفوف طالبان هم میپیونده یک موضوع که ما کاملا رد میکنیم اصلا ربطی به فساد اداری نداره که مثلا میگه که بعضی جاها هسته فساد هست مردم از دولت نارضاییه ولی نارضایتی دولت در تمام نقاط افغانستان هسته یک موضوعی و دویم دیگه ما میخواستم دوباره که شما میگید که این برادر میگفت که ملاها این ملای خوب است ما فکر میکنم امروز اگر در سمت دولت هستم در رأسش ملاها قرار داره اگر در این دور هستم اکثرا تبلیغ را ملاها میکنه میشنوی برادر؟
بله بله
چون به خاطر یک شعری از علامه اقبال است که میگه کار مؤمن کار ملا فی سبیل الله فساد کار مؤمن فی سبیل الله جهاد کار مؤمن کار ملا فی سبیل الله فساد من فکر میکنم ملاهایی که مدرسه تحت نام اسلام از مردمای عام که واقعا جاهلانه اصلا خبر نداره
خب پای شروع سر تشکر
یک موضوع دیگر رو میخواستم از آقای سعیدی بگم که آقای سعیدی واقعا صحبت های خوب میگه. من یک انتقاد لاقل همین صحبت هایی که اینجا میگه که مثلا اینا کاملا درامه انگلیس و مثلا یک سیناریو است، لاقل همین صحبت ها رو در بین جاهایی که مثلا مردم برای اذهان مردم تبلیغ کنه که مثلا مردم بفهمه که اون مردم تا به کی شما در خیلی غفلت هستین. انگلیس مثلا
بله خبر او ده شلو رو جانم دیرم منم ده شلو مقصد.
خب ما یک نامه رو به ما رسیده، امین نامه رو میخوانم که سوالا رو باز به این اساس جواب بدن. یک استاد محترم، یک معلم صاحب از کابل یک نامه روان کرده عنوانی رادیو که در مورد صحبت با طالبا هست. اونا خب به مقدمه و نظریه های مختلف دارن که از اونا صرف نظر میکنیم. اونتا چهار مادر نشته کردن که اگر احیانا گفتن که اگر طالبا بپیونده بسال و به بسلا ده حکومت هم شریک شوند، چهار نقطه را پرسان کردن که آیا آزادی بیان میگه در افغانستان یا خواهد داشت اگر تلویزیون ها یا بسته شود، یا میگه حاکمیت فرسالاری در اونجا مثلا یک فرد حکم میکنه او چطور میشه، دیگه کمیسیون های حقوق بشر یک پا میگه بیخی از مملکت خارج خواهد شد، دیگه میگه مثلا ورود کالاها یا امتیاز بیرونی مثل چیزای مورد ضرورت وا نخواهد بیاید، باز چطور خواهد شد. این مسائل میگن که کی گارانتی خواهد کرد. این مسائلم اگر در نظر بگیرن، سوال استاد محترمم در نظر بگیرن و جواب بدن. سوال اولم شان سوال با مولوی صاحب میتیم که مولوی صاحب خلاصه اگر جواب بدیم بسیار خوش میشیم. سوالاتی که تا حال شنیدین
دالکوزای صاحب دو ما یو عرض داده چه دی مقدمه بشکلی هایم چه د طالبانو پراتګ د طالبانو سره جوړ یا تفاهم کول مشکل نه پیدا کوي، چې یا دوی مرګونه کړي یا دوی باغونه سوي یا دوی کورونه ړنګ کړي. مخکې له دوی نه کمونستانو څه کړي دي ډېر واضح دي، هغه هم نن شپه تېروي د هغو سره په حکومت کې شرکتو په ملي شورا کې په ټولو وزارتونو کې شته. همدارنګه دلته چې کورني جنګونه اوس و مختلفو تنظیمو بیا قومي مذهبی جنگونه وسو هزاره و پشتون تاجک بلوچ در طول سر پیخته و زیاد قتلونه وسو کابل طول آغو خراب که اغو جنگو اغو بسیم وسو که ساب نکهی دا با کم مشکل نویسی که مل طالبان سرم پاهمه که و دا با مشت مشکل پیدا سی چی دی شاپ ما دی ملی شورا دی دوار و مجلسو پای سلام دا و چی دا تنظیمی جنگونه سوی دی آغا تیر پا هیر یعنی مطلب داسې نه دی په هغه فیصله مصوبه کې یا هغه قانون چې موږ ورته یایو چې د خلکو شخصي حقوق هم ضایع کېږي. چا به پلار چا وزلی هغه دعوه کولی شي په ما باندې، بل به د چا میړه د ښځې وزلی، بل به زوی وزلی، هغه نه خفه کېږي نه د چا صلاحیت ته. اما دا چې په عمومي کې دغه د اشر جنګونه د اشرونه سر ټولول د دغه نه چې باید موږ صرف نظر وکړو. د ما د نورو نهادونه هم داسې د مدني ټولنو نه د حقوق د بشر نه چې داسې مسلې ته موږ مخته کېږو له شروع په کار نه ایسوي. دا د مطبوعاتو د تاسې د رادیو له لارې بیا چې نن سبا ډېر خلک غوږ ورته نیسي او اورېدونکي لري د بیسل لاره دغه نه دا مسایل مطرحوي چې د ښځو حقوق به څنګه سي او د بشر حقوق به څرنګه سي. دا خو په راوړي دي دا خلک داسې معلومېږي چې ښه ژوند په دې کې ویني چې جنګ به درواج وي، نو راځه چې هر څه وسپاوس زه هم راځي حقایق ووایي. جوړې روغې ته اشد ضرورت ده. جوړ روغ چې کېږي دغه ته به بیا نه ګوري چې دلته په ښار کې څومره سره مړه سو، جنګي مغلوبه کې څوک مړه سو. دلته خو ډېر داسې ستوانونه وسو چې په ارګانه کې تقریبا 3000 تر 4000 طالبان د امریکایانو بمبار کې مړه سو، په هغه کې کندز کې مړه سو، په دشت لیلی کې 4000 لسوي خلک مړه سو، هزاره مړه سو، بې ګناه بې شو، بیا بعد په دې کندي کې مړه سو، په قیصار ولسوالۍ کې اوزبک مړه سو. دا خو به ټولې وي، زه یې همله دغه نه که بیا سره یادوو او دا چې موږ لا جوړې تس جوړ سوي نه یي او بیا لیخوا لیخوا غږونه د افغانانو لخوا راپورته کېږي په نن د حقوق د بشر یو څو نمرې پیدا کوي چې دا دومره زبردسته د حقوقو د بشر پلوي ده چې په دې وخت کې غږ وک زمله دینه به تیر شو. رای به سو د سوالو دغه د سوالو د ټولو یو حل ده، یو خبر ده، یو مشکل ده. دغه وخت چې موږ له دې فرصت نه ګټه واخلو تر اوسه پورې جهادي تنظیمونه څوارلس کاله پر دو ملکو کې و، ایران کې، پاکستان کې، اروپا کې، امریکا کې، دنیا ته ډکه و، اوس ټول راغلی دي. داسې تنظیم جهادي نه ده پاتې چې نن موجود په کابل کې نه ده، یا په دې اداره کې کار نه کوي، یا لږ یا ډېر. دا ښه فرصت ده، داسې ښه فرصت ده چې نن تر یوه چت لاندې، تر یوه خیمه کې، په یوه تالار کې مختلف مذهبونه، مختلف تنظیمونه، مختلف قومونه ټول سره کښېني دي، ورونو غوندې یو بل ته رایه د تایید ورکوي. دا څومره بهتره خبر ده. نو د عمله دغسې مسایلو نه موږ ته څه نه را جوړېږي. ښه به دا وي چې موږ له دغه فرصت نه اوس ګټه واخلو، او هغه ګټه اخیستل یې دا دي چې داسې یوه طرحه لکه مخکې چې ما یو څه تفصیل ورکړ، موږ داسې ولرو چې دا د ورونو نظرونه، دا شکایتونه چې یا اداري فساد، یا مثلا دلته غربي فرهنګ ده، یا دلته عقیده درسته نه ده، یا دلته عنعنه و، یا کلچر و، یا عادت و، یا د عرف و، دغه ته تاوان ده. دا مسایل خو جزي مسایل دي، دا د کلاشنکوف و د شکیب خوله نه اصلاح کېږي، دا د علم و د پوهې د فرهنګ.
یعنې ستاسې نظر دا دی چې په عمومي مسایلو باید خبرې وشي.
زه خپله اج د یوه خبره کوم، زه خپله تللی یم په حرامینو کې میلمه وم، په قصر هغه کې معتمرات کې، په قصر صفا کې، په مدینه منوره کې، پندک اخبار کې، دا ټولو کې ما لیدلي. دا ټلویزیونونه دي، هغه فلمونه ښکاره کوي چې هغه دې کتلی نه وي. اوس اتي به د سعودي حکومت راجېږي، ما له عبدالله باتي ورته وویل چې کلاشنکوف را واخله، چې د یهودو ټوله پیزا فاسده کړې، له مځکې تر اسمانه چې څه پیزا د ټولو یهودو له پحاشي او عریاني او
بېباکڅوک
یې په انټرنیټ کې ګوري، څوک یې په ټلویزیون کې ګوري، څوک بله وسیله ګوري، ډېر اسانه لیدل کېږي. د خلکو اخلاق خرابوي. دغه سره مقابله د توپک او د تیارې له لارې نه ده، دغه سره مقابله علم او د فرهنګ لارې ده. پوک خلک د هر مسلمان
درست است گفته شما، علم و اینا درست است، منطقه در قسمت اول محترم کوپی هم این موضوع رو گفته، ولی آقای سعیدی هم اگر در این موضوع صحبت بکنن، مسئله ایست که گفتن یک اعتماد سازی در بین مردم باشه. دو منطقه از او که بهترتر بعض مسائل دیگه هم است که دولت سازی شوه، یعنی ملت سازی شوه، دولت ارگانهای خود داشته باشه، در کار بکنه. حالا اگر یک دقیقه به ما اجازه بدین یک مثال بدم که با سرما غنده نکنن، که مثال ترکیه رو میخوایم بگم که در عین سال که در افغانستان پرابلم شروع شد، در ترکیه هم موازی با او شروع شد، مسئله تروریسم در اونجا هم شروع شد، و در اونجا هم هر روز کشت و کشتار و هر روز بم بود. به دنیا تا خبر هم نمیشدن که چی گپ هست، و سالانه تقریبا $2 میلیارد یا $3 میلیارد تنها در جنگ ها با تروریسم هنوز هم میره. منتها اینا گفتن که ما خو یک زخم وری است، ما که از زخم خود گزاره میکنیم، هم جنگ میکنیم، هم دولت اقتصادش بالا میبریم. در اون سالا که مثلا در سالانه اگر $10 میلیارد یا اکسپورت یا صادرات داشتن، آل اینه به $100 میلیارد بردن. اگر در اون روز از بیرون موتر می خریدن، امسال مثلا میگن $3 میلیارد موتر به صادر کردیم. از اون خاطر به مردم جای کار، مکتب، مدرسه، مسجد، 80,000 مسجد در اونجا موجود هستن. آل مثلا در ایران مردم از مسجد بیزاشته میرن، در ترکیه مردم در مسجد رفته میرن. از اون خاطر گفتن اخوانی ها را نمانیم که اگر سر حکومت آمد میگیره دولت چپه میکنه. آل اون اخوانی هایش هم سر حکومت آمد، قرار شدن نظام و قانون یا هستن. یک مسئله ملی هست و یک دولت هست، ارگانش کار میکنه. حال در 8 سال گذشته یا در 30 سال گذشته من دولت رو روز به روز چپه کرده میریم. دولت گفته یک چیز نمیمانیم، اردو رو ما چپه میکنیم، اگر صاحب منصب شوی ما کودتا میکنیم، اگر مسئله رشوت باشه ما اول میخوریم. از این خاطر بیایم در سر سوال آقای سعیدی، اینا دولت سازی چطور شوه؟ ما خو که از این زخم خلاص نمیشی، زخم هست در پالی، از این زخم باید کارم خو کنیم، نانم خو بخوریم. چطور میشه نظر شما در این مورد؟
من ادای احترام میکنم. بسیار کوتاه اون چیزی که جناب مولوی صاحب گفتن که شورای ملی هر دو مجلس هستن خود عفو کردن. دینی که من به او باور دارم، خدایی را که من میشناسم، قرآنی که من به او ایمان دارم، او گفته که حق الله است و حق العبد، هیچ کس حقی بخشش حق العبد نداره.
آقا او ولی ولی آقا مسئله جدا
داره. نه فهم مولوی صاحب،
نه بخرا قرم سر
علی کوزه صاحب خواهش
میکنم. آقا او ولی ولی حق العبد پاکه ده.
نه عرض می است که من ایتا میگم که شورای ملی شستن خود عفو کردن. خود عفو کردن، یعنی اونا حق ندارن که خود عفو کنن. و دین قرآنی که من به او باور دارم، مولوی صاحب نمیفهم، به این خاطر باور دارم که حق العبد هیچ کس بخشش کرده نمیتونه. این شورای ملی که فیصله کرده غلط کرده و این خود عفو کرده. اون چیزی را که من به حکومت سازی میگویم، حکومت سازی این است که کار به اهلش سپرده شه. یعنی وقتی که اولسوالی مرجع نادلی و سایرین تصفیه میشه، اشخاص و افرادی اولسوال، حاکم، مامور مقرر شه که صادق و تندوس، نه که جوالای تریاک و مواد مخدره به دستشون باشه. و بالاخره طالبا با مردم با مکفنکش قدیم شکر کنن که کشکی همون طالبا می بود، کشکی اینا نمی آمد. او تا اشخاص رو معذف نکنن. شما امروز شنیدین که میگه که 10 یا 15 پلیس از میدان وردک به طالبا پیوست. ما پلیسایی که شهید میشه به وطن خون میتینه، باعث افتخار از ملتن، ما به اونا احترام داریم، اردوی داریم. ولی امیدوارم که به نادلی و مرجع دزدار رو مقرر نکنن، قاچاقبرا رو مقرر نکنن، شریکای مافیا رو مقرر نکنن. همی که مردم به دولت نمیپیوندن، همی که ترس میخورن، به روزا مقابله میکنن، علتی است که میگن طالبان رفت، باز حکومت ما رو اعلام کنه، پس طالبان میای، باز ما رو میزنه، باز قمچین میزنن، باز دره میزنن، باز سر ما دوباره سر از نو امر بالمعروف میکنن. بنان حکومت باید به مردم اطمینان بده که من اشخاص صادق و تندوست، خداپرست با ایمان اینجا مقرر میکنم، مواد مخدره رو نامود میکنم، قاچاقبرا رو اینجا نمیارم. از ناموس، حیثیت شما مردمی که به ما تسلیم شدین صادقانه دفاع میکنم. پشتی کاسه زیر کاسه دیگری ندارم. این هست حکومت سازی، کار را به اهلی سپردن، صادق بودن، نه که قومگرایی، قبیله گرایی، منطقه گرایی، هر چیزی را به خود حساب کردن. اینا درست نیه. این وطن امروز خون میخوره، این ملت خون میخوره. تا چی وقتی مردم افغانستان در سطح ملی و بین المللی بیابرو باشن؟ تا چی وقت بی‌حیثیت باشن؟ آیا زمامداران ما، مردم ما، همی همت و همی غیرت؟ ما شما ببینید که وقتی کنفرانس های مطبوعاتی مسئولین ما وردک میتن نام خدا چی در شیا چی لوا و قوای دارن، اما عملا کاری عمل کنن تا دل مردم به دست بیارن. تا وقتی که ما قلب مردم از خون نکنیم، ما بدون قلب مردم نمیتونیم.
سعیدی صاحب بسیار زیاد تشکر. من تا ما و شما خودم گفتیم میگن وقت انتقاد کنیم، تنقید کنیم، زودتر احساساتی میشیم. ما میقسم احساساتی میشیم و دگرام و کل ما و شما، من تا روی حقایق استارت شده نمیتونیم که چطور دولت شود. یعنی کل ارگان ها امو کار بکنه سر ازو. مثلا پارلمان کار نمیکنه. محترم فوزیه کوفی شاید خودشان بسیار فعال باشه، یعنی زحمتکش باشه، منظورم خودشان نیست، اما در مجموع اولسی جرگه بسلا میگن که فلج از کار نمیکنه. مثلا حتی در رایگیری اخیر میگن که به هزار نفر که رای دادن اتل دبین مردم گپ از گپ من نیست که میگه $6,000 گرفتن، یا از غریبش $2,000 گرفتن، باز گفتن ما رای میتیم. مثلا هر وزیری که میگن چیکار، یا بودجه مخصوص دولت بوده، میگه زیر زمینی دادن. من تا از زیر زمینی ما خبر نداریم، یار ما تصدیق نمیکنیم. فکر رادیو آزادی هم نیست، یعنی فکری است که دبین مردم از در. از اون خاطر اگر شورای قسم باشه، دولت او قسم باشه، او مامورات باشه، مچ ما آخر چی خواهد شد؟ سر از این مسئله اگر صحبت کنیم که چطور دولت ایجاد شد و تمام ارگانهاش صحیح کار کنه. فوزیه جان
تشکر. اول خب ما مطمئن هستم که مثالی را که جناب مولوی صاحب دادن از تلویزیون ها در عربستان سعودی، مطمئن هستم خودشان ندیدن دیگه. او چای نداره چیزی که شده
مولوی زمره دلی دلی قوه ولی در قرشه همش داره
حتما دیده.
بعد در مورد
فوزیه جان ارداز کنیم که مولوی
فوزیه جان مولوی صاحب آزار نتین میمان ماستن بفرمین زیم.
ما بسیار احترام دارم بر مولوی صاحب، مشوخی کردم. در مورد صحبتی که برادر ما کردن، همونطور که شما گفتین حکومتداری سالم میتونه عامل ثبات در یک مملکت باشه. خب لازمه چی میگن مؤلفه های یک حکومتداری سالم چی است؟ مسئول بودن، پاسخگو بودن، به اصطلاح با رشوت و با فساد مبارزه کردن، که در این کل ما پارلمان نقش اساسی داره، باید گام های در این راستا گرفته شود. من نمیگم که عمدترین عامل بحران در افغانستان فساد اداری است، اما یکی از عوامل هست. و که چرا این فساد اداری دامنه ناامنی ها را در دیگر مناطق افغانستان گسترش نمیده، در مناطقی که گسترش داده به دلیل از اینکه اونجا فرصت مساعد است. مثلا ما 2500 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان داریم و یک بدیل وجود داره برای کسایی که بپیوندن. بنان این عمده ترین عامل نیست، اما یکی از عوامل بی‌ثباتی میتونه حکومتداری ناسالم و به اصطلاح فلج بودن نهادهای دولتی و حکومتی باشه. اگر حکومت پاسخگو باشه و زود بتونه عمل کنه، امیال در مرجع مثلا بعد از بیرون راندن طالبان، اگر کمک های انکشافی مثلا یک حکومت محلی پاسخگو که بتونه بر مردم عدالت و اینا را فراهم بسازه، معلوم دار که باز اونجا دیگه مردم رجوع نمیکنن، اما شوراهایی که آمدن و وعده دادن که اونا از این روند حمایت میکنن اونا همچنان میمانن باقی. ولی در مورد راه حل از طریق صلح، ما برادر ما از لوگر تماس گرفتن، اگر فرض بفرمایید که در افغانستان قرار به این شبه که تمام خواست هایی را که طرف طالبان مطرح میکنن که اتفاقا در بسیاری از نشست ها و مذاکرات که ما با مقامات پاکستانی داشتیم اونا هم این پیش شرط ها را مطرح میکنن، مثلا بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، مثلا تعدیل قانون اساسی و مو حاکم ساختن قانون اساسی طالبان و تغییر نظام به از ریاست نظام ریاستی دموکرات به یک نظام به اصطلاح که مولای صاحب قبلا اشاره کردن امارت اسلامی. آیا شما باز هم فکر میکنین که در افغانستان اینمی تمام شرایط اگر عملی هم شود امنیت تامین خواهد شد؟ ما شاهد هستیم که روزی در افغانستان همین مسائل هم بود، مثلا ما یک امارت اسلامی داشتیم، ما در کابل زندگی میکردم، در امی وزیر اکبر خان که امروز مثلا اروپایی ها و امریکایی ها زندگی میکنن، در او وقت عربا و پاکستانی ها و چچنیا خانه داشتن و شاهد از این بودیم که امروز اگر مردم ملکی ما از بمباردمان نیروهای خارجی یا هم طرف انتحاری طالبان کشته میشن، در او روز دخترها و زنای جوان افغان در موترا بالا میشد، معلوم نمیشد که با کجا با کجای پاکستان یا کدام کشور دیگه برده میشد. بالاخره به هر شکلی که شما ببینین، من فکر میکنم بسیاری از این کسایی که اون طرف هستن اینا استخدام شده هستن، واقعا اینا قدرت و توانمندی رهبری پیششان نیست. اگر این مسئله باشه خب بیاین به این روند بپیوندن یک زمان و بپذیرن شرایط دولت افغانستان.
یا در تلفن ندیر منتظر پات شو ویدیو دو به وقت لو بله مهربانی که لند لند پختره که زانم معرفی کیسه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالرحمن نیازی صاحب.
نیازی صاحب سلام شما پس لیو کالا مهربانی.
خیر اوسی خوشحال سی سه احترام تقدیم دوستم قدم کوم.
مهربانی.
سوال می نه ملمنو نه داله. چرا بحثونه کیږي مختلف بحثونه مختلف موضوعات بیانې. خو ما مقصد از ما په نظر باندې د افغانستان د موضوع حل. هغه ځنه حل د خارجي قوا اخراج افغانستان یې قید شو. اول ده. او دوی مسله برای چې ملګری راځي په نیول باندې اور اسلام ته چې ځواب ناراضي دي نه په خام ډیر مشران دي او اسلام نه ورسې وي خلاص شي. مقصد مې دا مسلې حل کړي کړه چې دلته مشکل خارجي خو او تخفر تصویر چې افغانان قتل باندې مسله نه حل کیږي. څومره عملیات کیږي هغه ورته غوسه دي ملت غوسه نور راځي. مقصد مې دا ده ایا خبره ده چې سید صاحب مخکې خبره وکړي خو جواب دې څه خبره کوم اجازه خدا
مهرباني مهرباني
دوه ویل چې طالبانو قتل کړي زه دې ورور ته دا وایم چې په کابل کې شپېته زره خلک طالبان نه فقط المسعودي دغه شمالي اتحاد دغه خلک چې په اداره کې ناست دي دغه د کابل بدبختي د افغانستان بحران خو دغه خلک له مسکه کوي د افغانستان یو نیم ملیون شهیدان دي همدغه کمونستان له سره شهادت ورې خارجي قوتونه راو دي افغانستان کې دیوه د افغانستان ملت ته ارجیت او ضرر ورسره د ګونه خلک لري خاور لاندې هغه خلک چې په دې دولت کې دي یعنی عامه جرمونه امام دی امام اسلامی جهاد او هغه کوشش دی اسلامی نظام دی اسلامی اهداف دی حق حقوق دی طرف افغانستان کی طرف دی کی شک نو دی باخت ملت نه فتح خبرو ان شاء الله یعنی امام اسلامی هغه عمل چې الته هغه قوتونه په شمال کې دی اسلامی نظام دی ممانعت په دی نظام دی ممانعت په خراب باندې عمل سره کوي دی باندې حق دی امام اسلامی حق دی ولا ما په سلام دا چې دی خراب باندې مصالح جهاد مقصد نه ده دی ورته دا هیڅ نه چې خبر کوم چې په کابل کې شپته زره بيګونه خلک هم دوه خلک په شهر کې د افغانستان د بدبختی د بحران هم دوه خلک چې بلند اداره کې د نظام کې راځي دوه خلک له مخته کړو مقصد نه ده او بل موضوع ده مونږه مخکې خبره ته اشاره وکړه چې نن د مرامای ته اجرامای ته وخت نه ده زه ته دا وایم شروع را هغه وخت کې چې د جهاد رهبری قیادت کې کاوه تابه دا ویل چې مرامای ته اجرامای ته ولکه لا حرامه تابه د جهاد شو نه ورته نن دی خو سلیمانو په څنګه راځي
سیده قرب خبر دی واردل شو وخت ډیر کم دی تقریبا بل تلیفون ته هم شاید یو تلیفون به وخت لاند پختنه کوي روزانه وخت ډیر کم دی مهرباني بس تلیفون خطا شو
منو قربانات سلام درم
و علیکم را ضرور لاند
تاسو سلامونه پیشرم برادر مو که از طرف سمشما زنگ زده بودم د پای فاجعه خارنات کلان با شعر علامات مولا لاهوری را خواندم پیغمبر ما اشاره کردن بند قشم شاعرها گفتن که این شاعرها شاعر نیستن یا البته فضای دولت هستن
خا زپوشلو روجان ډېر مزرات غوړو چې وخت کم دی خا د خبرونه وخت کم دی د نتیجېګری په شکل باندې مولوی صاحب اول تاسو نوبت دې زکه دی ورونو لګ تاسو باندې انتقادونه وکړل لکه یو د غیوانی مده که د خپل خبرې سره راون غاړي د نن ورځې د بحث او د سولې د عملی په ارتباط او د نور مسائل مهرباني وکړئ مولوی صاحب به تاسو په ترتیب سره نور محترم ملمانم خبرې وکړي
ما خو هر داده چې لکه چې دما په زبه د خپل ملګری نو سپوینو بیا به د هر خلک څنګه پیډلی ما د ملي شورا د یغه فیصلې پېستا کې خپل صراحت وویل چې هغه د ګروپی جنگونه د تنظیمي قومي مذهبي هغه کې ترتیر سو او د حق هم د ځدا سره پریک دی ویرې کو اما حق لا بده تر وسه پاتې
تاسو ویل خبره اوسه
نور چې زه ویایم دا د ما ارزم داد چې کومه نری شدي هر څه ویایې کزاره و چې وې د مجر چې څورلس کال اسلام افغانستان ته راغلی مر به د اسلام حکومت او د اسلام اخلاق او د موږ دا وس موجود قانون اساسي په درېمه ماده کې ویایي چې دا قابل د تعدیل هم نه ده چې ټول قوانین به د معتقداتو د اصولو د اسلام سره برابر په ذاتي کې بیا موږ وغواړو که نه وغواړو که په دې باندې بعضې خوندې خفه کېږي یا په دې هغه کېږي چې ولې ماته د سطر نسبت کېږي ولې ماته د پټولو نسبت کېږي یا ولې ماته د دې نسبت کېږي دا به ضرور کېږي دا مذهبس امکان نه لري چې څوک له دې نو د ما عرض دا ده په مجموع کې چې اول ډېر احتیاط وشي چې که مخالفین دي که حکومت ته داسې تعریضي کلمې ترخي کلمې د هغو په حصه کې ونویل شي چې د هغو نورم هیجان د غضب او د دې راشي او نورم سي ټینګ شي نه داسې مسلامت امیزه کلمات او داسې نظرونه مو راورکو بیا خاص له یو خلکو چې نظر ته خلک غوږ نه شي نو زه تاسې چې موږ راغواړو د دې لپاره راغواړو چې زموږ نظر ته خلک غوږ نه شي میله خو نه جوړوي چې دلته موږ جنګ وکړو یا دا وکړو نو زه هم موږ سره دا وړ ده چې موږ داسې نظر ورکړو چې حقایق هم وي او هم د حکومت طرف کې هم د مخالفینو په طرف کې بس د ما همدا
غوښتنه
زه دا وخت بېخي مناسب او ښه فرصت بولم چې د جوړې د روغې وخت
کور دې ودان سعیدي صاحب ډېر ثانې وخت لري تاسې وخت کم دی بخښنه غواړو
باور می است که حرفای تقسیم شمال و جنوب حرفای دشمنای مردم افغانستان و حرفای مزدورای از اونها است. مردم افغانستان شمال و جنوب نه، بلکه ما مسلمانیم، افغانیم، خاک ما مشترک است، با او زندگی میکنیم. این هنجرهایی که حرفا رو میزنن در حقیقت اینا از دشمنها دستور میگیرن. باور می است که اگر زمامداران افغانستان و جامعه جهانی میخواهند در افغانستان صلح و آرامش برقرار شه، حکومت پاسخگو با ارزش‌های ملی، با در نظر داشت منافع ملی افغانستان، تفاهم و همکاری همسایه‌ها را جلب کردن، باورمندی برای همسایه‌ها پیدا کردن که حضور قوت‌های خارجی در افغانستان به ضرر ما نیست، اطمینان ملی و بین‌المللی را با اونها دادن، استراتژی افغانستان و کشورهایی که در افغانستان
حضور دارند. شما یک دقیقه شما را ما یک دقیقه فوزی جانم معذرت میخواییم، یک خبر عاجل به خیال ما است که خبرنگار ما از قندز میگن او را بگیریم یک دقیقه بعد از او خاتمه میتیم. بله
مهربانی سیب سیم سیب سی خبره ده.
بله نظر تا پا خبر خدا ده که نن داده ملی اردو، ملی پولیس او دی سپیشل فورس دی امریکا دی متحده ایالات زنگر ازوار دی زینو عملیات لپارا غطه تللی و دی امام تا دولسوالی تا تللی و نکتر دا دلی راپور راورتی دی که دلتا دی دکمن پا اشتباه باندی الوتکو بمباری کرده، یعنی دا دی بحرانه الوتکو بمباری کرده په کې د افغاني پولیسو د وسار منځبان او د پولیس مجر سوي دي. دا خبره د کندز امنیه کمانډان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی هم تایید کړه او کندز والی هم تایید کړی ده.
تشکر در قسمت دیگه برنامه ای را میتونیم مفصل آقای سعیدی خلاص کنین ده ثانیه سه جبتانه.
بسیار کوتاه، تا وقتی که حکومتی در افغانستان به وجود نیاید که از پشتیبانی مردم افغانستان برخوردار باشه، اعتماد مردم افغانستان به دست آورده باشه و دست نشونده خارجی ها نباشه و در ضمن ازی تا اعتماد سازی بین افغان ها نشه، اعتماد بیا اگر حاصل نکنه
کاما مانده میرین ایش نقطه نمیمانین سیدی سیب کاما مانده میرین. خب محترم کوفی آخرین سخنه شما
40 ثانیه وقت داریم.
من فکر میکنم که اول امی برنامه صلح که به اصطلاح حداقل برای ما یک برنامه خیالی مصالحه است. من فکر میکنم منطق پذیرفته شده در سطح جهان و در افغانستان هم مسئله مذاکره و صلح است. بالاخره آخر هر جنگ هم صلح است. اما بسیار مهمی است که در طرفینی که در یک منازعه دخیل هستند و خصوصا طرفایی که آسیب دیدن از این بحران، اینا در این قضیه دخیل شوند و عمو قضایایی که سرش مخالفت دارن روی میز مذاکره اونا را بندازن و سر از عمو نقاطی که اختلاف وجود داره سر از او صحبت کنن.
تشکر.
و از طرف دیگر جامعه جهانی هم من فکر میکنم که در تمام از این بحران های افغانستان یک مقدار صداقت را اگر دنبال کنه ممکن است قضایای افغانستان.
تشکر جان. وقت ختم شد. تربیه حضرت دو پر تاسف خدای سپار و روح و خوشحال باشی.
تا برنامه آینده خدا حافظ ناصرتان.